له څنګه 1,000,000 کیلومتره لري تیره شي، ځینو ویره ښکاره کړې وه چې ممکن پر مځکه ولګیږي. ساینس پوهان فکر کوي چې 15-20,000,000 کاله پخوا پر مځکه د کومې سترې سیارګۍ د لګېدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
دولس نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونو تر لنډیز وروسته له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د روزګان ولایت سیمه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو پر روانو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمېر مهمو قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې بیا د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د ریپورټونو له مخې د دواړو لورو 9 کسان پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ښار ډیر زور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش 4 جګپوړي قوماندانان وژل دي. د ترکیه حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر ظفر چاګلر لګیدلي تورونه رد کړل. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کرابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلی دي. تر اوسه په دې طوفان کې د 1,000 کسانو د مړ کېدو رپورټونه خپاره شوي دي.
سیاسي راډیو ته غوږ یاست. د چارو ځینې تحلیلګران د افغانستان د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژي جوړېدو ته خوشبین دي. د ځانګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بېلابېلو برخو له اوسېدونکو د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل، د دې ستراتیژۍ په تطبیق سره کېدای سي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره سي. له ښاغلي ځواک سره رحمت الله افغان مرکه کړې. په سر کې د ستراتیژۍ د ترنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
پرته له کومه شکه چې د ستراتیژۍ له مخې د کارونو پر مخ بیول به موثره وي او د پایلو او د هغو متوقع نتایجو لاسته راوړلو کې به له موږ سره ګټه وي پرته له کومه شکه.
اوس چې ستراتیژي جوړه شوې ده، دغه ستراتیژي کولای سي ستاسو له نظره چې له وسلوالو مخالفانو سره خبرې پیل او چټکې کړي؟
پرته له کومه شکه چې دغه نتیجه به مرتب کیږي، ځکه چې خو موږ ستراتیژي نه شو درلودلې. هغه ډېر محور ستراتیژي نه وي په افغانستان کې. متاسفانه موږ به د اشخاصو په محور باندې فعالیتونه کول د سولې لپاره. دوی به د خپل شخصي نفوذ نه ګټه پورته کوله او د سولې لپاره به مخالفینو ته بلنه ورکوله. دا چې موږ دې لپاره ستراتیژي جوړو په دې معنی ده چې دا
تاسو له نظره هغه کومې ځانګړنې او دلایل دي چې دغه ستراتیژي لري او تاسو ورته خوشبینه یې؟
پرته له کومه شکه چې یو جدي موضوع دغه ده چې خو پرته موږ اوس په دغه ستراتیژي کې هرڅنګه تر اوسه پورې نشر شوی نه ده. ظاهرا دا رقم ښکاري چې دغه ستراتیژي به نور ډېره زیاته شخصیت محوره نه وي. د دې تر څنګ به هغه منابع او امکانات چې موږ په داخل لرو او همدارنګه په نړیواله کچه لرو، مثلا د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ له ځان سره لرو، ملګرو ملتونو سازمان لرو، همدارنګه نور سیمه ییز سازمانونه لرو. دغه مسایلو ته په درې ستراتیژۍ کې په یو ډول باندې باید پام کې نیول شوی چې څو ټولنیز موږ خپل مثبت نتایج ترلاسه کړو.
ستاسو له نظره د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید څه ډول اقدامات وسي؟ یعنې څه وسي چې تر څو پورې ستراتیژۍ څه ډول چې جوړه شوې داسې تطبیق سي؟
پرته له کومه شکه چې شفافیت موضوع د ټولو په سر کې ده، موږ متاسفانه چې یو له هغو هیوادونو نه یو چې د اداري فساد نه ډېر زیات رنګ جوړو، نو شفافیت شتون به دغه ستراتیژۍ د کامیابیو پوړیو ته ورسوي. پرته له کومه شکه د دې تر څنګ باید دا ووایم چې داخل کې باید سولې د عالي شورا باید موږ متخصص افراد د تطبیق لپاره ولرو او همدارنګه هغه امکانات چې ضرورت دي د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره، مادي امکانات لکه بودیجه او لکه نور اداره او ټول مسایل، دغه شیان باید په پام کې ونیسو تر څو پورې چې وتوانیږو دغه ستراتیژي هغو اهدافو ته چې متصل کړي دي هغه ته ورسوو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک و چې د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ پر اهمیت او د تطبیق پر امکاناتو یې خبرې کولې.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه انشاءالله باوري یم چې دا ځل به دغه هڅې مثبته پایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پې عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې پې ډېره نیوکه وکړه. د دې تر څنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بالاخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم مې سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان دغه ژمنې دا تکراری دي او کومه عملي نتیجه نه ده ورکړې، نو موږ چې هغې ته ګورو دې ته امیدواري نشته ده چې دوی به بیا په دې کې عملاً اقدام وکړي، او ځکه د هغې ټول واک چې د نظامي حکومت سره دی، ملکي اداره سي په خوله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته ده.
نوم مې فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمي دوست دی، او هغې هم دا وښوله چې پاکستان یې ځان له پرېخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپله پالیسي بدله کړي، ځکه بله هیڅ لاره نه لري.
په فراه کې تر څلوېښتو زیات ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. احمد شاه فطرت راپور برابر کړی.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابه ښوونځي په فراه ولایت کې زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي او همدا شنه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره کې څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قوي مشرانو په مرسته سره تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه
هنوز هم دېش از 40 مکتب مبند دي. هم کابو زموږ څلوېښت ښوونځي چې ډېره برخه یې د انجنونو دي د نامنوي له امله تړلي دي، او دا زموږ لپاره ډېر ناسم خبر دی چې په ویشتمې پېړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي، او همداشان زموږ کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره کوي. د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوي مشران او سپین ږیري باید د تړلو ښوونځیو د خلاصون او همداشان د پوهنې ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو و دې ته باید ولس حکومت ټوله باید توجه وکړي، و دې ته باید احترام پرېږدي، له دې سره باید همکاري وکړي. که غواړي چې وطن جوړ شي باید دغه دوه سره
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دوی ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې یو تن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې ښه باکیفیته ښوونه او روزنه زموږ د بچیانو لپاره زمینه سازي
شي. په فراه ولایت کې 308 ښوونځي شتون لري، چې له دې جملې څخه 30 بابه ښوونځي د فراه ولایت په نهمو ولسوالیو بکوا، بلابلوخ، خاکسفید او پشرود کې تړلی دي. همداشان 3800 تنه ښوونکي، کابو 1040 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت له سوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وه چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو د تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
د هند لوی درستیز وایي هېواد یې باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو وي. د ده هدف ظاهراً د پاکستان او چین په وړاندې چمتووالی دی. تفصیل فریبا ظاهرنه.
د هند لوی درستیز وایي په داسې حال کې چې چین خپل قدرت نندارې ته ږدي او بل لور د ډیلي له پخواني سیال پاکستان سره د جوړجاړي هیلې لږ دي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوت په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لس هفته یي کړکیچ ته په اشاره وویل چې کیدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت قرار قرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوت وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټرست خبري اژانس راپور ورکړی چې شغلی راوت دغه مسله په نوې ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1928 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و، او دغه ورځ په 1940 کال کې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هېواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي. هند تیرونی موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي، او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لس اونۍ یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچني هیواد بهرنی دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند د لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدراعظم نریندر مودي او د چین ولسمشر شي جن پینګ دوی ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
حقیقت څه دی پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي، ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي چې اوس هم په هیواد کې د مځکو غصب روان دی. دوی له حکومته غواړي چې د مځکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي ګامونه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي، ځینې مدني فعالان او یو شمیر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني سوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
د ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکې د شهرکونو په نوم غصب شوي دي دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته، خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 150 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغې ادارې بیان غلام حسین رحمانی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوې ځمکې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب.
هغه وایي په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوي دي 15301 کسانو له لورې په شاوخوا 150 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوي او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوې ده. دا چې ځمکه د چا لخوا غصب شوی او آیا اوس یې هم غصب روان دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او لباوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو، خو لپاره لپسې هلو ځلو سره سره به هم څوک خبرو کولو ته چمتو نشول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس کڅه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي، خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلې چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. هغه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه